السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 15 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر له 6 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت د سولې د هڅو په ترڅ کې د یو نوي مشورتي بورډ د جوړېدو خبر ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دای ډاډه دی چې پر ایران د امریکا نوي بندیزونه به ډېر اغېزمن وي. نور موضوعات هم لرو، خو له خبرونو وروسته خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د همدې څو خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې د افغانستان او چین ترمنځ نوی هوایي دهلیز نن پرانستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې متحده ایالات به پر ایران دوامدار فشارونو ته تر هغو دوام ورکړي چې دا هیواد د یو عادي هیواد په توګه چلند وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي ډاډه نه دی چې راتلونکې اونۍ به په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د افغانستان او چین ترمنځ نوی هوایي دهلیز نن پرانستل شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به هم د دغه هوایي دهلیز د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. مرتضوي د دغه هوایي دهلیز په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو له دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه هوایي دهلیز له لارې به د افغانستان جلغوزي چین او نورو هیوادونو ته صادرېږي. د افغانستان د حکومت لخوا له نړۍ سره د سوداګرۍ د پراختیا د هڅو په ترڅ کې په تېره میزان میاشت کې له اروپایي هیوادونو سره هم یو هوایي دهلیز پرانستل شوی و. د ایمرجنسي روغتون ژمنه کړې چې د پنشیر ولایت په ایمرجنسي زیږنتون کې د څو نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې علت به ډېر ژر معلوم کړي. د دغه روغتون مطبوعاتي دفتر د دوشنبې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې داسې ښکاري چې دغه ماشومان به چې روغتیایي حالت خطرناک او د انتي بایوتیک درملو په ذریعه تر درملنې لاندې ول د عفونت له امله مړه شوي وي. د خبر پاڼې له مخې د دغې پیښې په اړه به د کابل په یوه خصوصي لابراتوار کې د مایکروب پیژندلو ازموینې ترسره نتیجه به ډیر ژر اعلان شي. دولس ماشومان د یکشنبه په ورځ د 15 ساعتونو په موده کې د پنشیر د انابه ولسوالۍ په ایمرجنسي زیږنتون کې مړه شول. د کونړ ولایت د عامې روغتیا رئیس خبرداری ورکوي چې که د ماشومانو لپاره د ګوزن زد یا پولیو کمپاین په دې ولایت کې درست عملي نشي، د پولیو مثبتې پیښې به زیاتې شي. عزیز الرحمن صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کورنیو وغوښتل چې تر 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي.
په کونړ کې اوس درې د پولیو واقعیت شته دی، نو که چېرته په کور په کور باندې واکسین ونشي، کمپاینونه ونشي، والدین یا مور و پلار خپله دا کومک ونه کړي، مرسته ونه کړي چې خپل ماشومان واکسین کړي، امکانات د دې شته دی چې دا وایرس نورم زیات شي او ډیر واقعیت نورم پیدا شي.
ښاغلی صافی زیاته کړه چې د کونړ د مرورې، نورګل، سرکانو، دانګام او څوکۍ ولسوالیو په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان د دغه کمپاین د عملي کېدو خندي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد د واکسین دغه فرعي کمپاین د کونړ په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې پرون پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به 5,300,000 ماشومان واکسین شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې متحده ایالات به پر ایران دوامداره فشارونو ته تر هغو دوام ورکړي چې دا هیواد د یو عادي هیواد په توګه چلند وکړي. مایک پومپیو ویل دغه نوی بندیزونه به ډیر اغیزمن وي.
We're very confident that the sanctions regime that we're putting in place will be effective.
مایک پومپیو دغه څرګندونه د دوشنبه پر 100 ساعت وروسته له هغه وکړه چې واشنگتن پر ایران نوی بندیزونه ولګول. په دغه بندیزونه کې د ایران د اقتصاد مهم سکتورونه په نښه شوی دي. ایران دغه بندیزونه چې د دې هیواد د انرژي، ترانسپورت، کشتۍ جوړولو او مالی سکتورونه په نښه شوی، غیر قانوني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه سرغړونه بللې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې متحده ایالات مسؤول وبولي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي وو چې ایران به د امریکا د دغو بندیزونو په وړاندې ودرېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډاډه نه دی چې راتلونکې اونۍ به په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترامپ د دوشنبې په ورځ په مریلند ایالت کې په یوه پوځي هوایي اډه کې خبرلانو ته وویل چې موږ تر اوسه د خبرو اجاندا نه ده ترتیب کړې او نه پوهیږو چې پاریس په د خبرو لپاره مناسب ځای وي او که نه. ترامپ زیاته کړه ډاډه نه دی چې دوی دواړه به په پاریس کې سره وګوري. په پام کې وه چې ترامپ او پوتین د نومبر په یولسمه په پاریس کې د اولې نړیوالې جګړې د پای ته سی دو د اسلامي کليزي په مناسبت د مراسمو په حاشیه کې دغه کتنه تر سره کړی. د ترامپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تیر میاشت ویلو چې د پاریس کتنه به مختصره او پکې به پر عمومي مسایلو خبري وشي. مرستندویه ډلو د دوشنبې په ورځ وویل چې د یمن د بندري ښار هدیده په جنوبي لمنو کې په زرګونو ملکي وګړي بند پاتې دي. دغه خبر په داسې وخت کې ورکول کیږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو چې د حوثي یاغیانو پر ضد جګړه مخته وړي د جګړو لمن د هدیده ښار ته غځولې ده. د ناروې د کډوالو شورا وویل چې وروستۍ څلور ورځې د ولسي وګړو لپاره ډېرې سختې ورځې وې. د دغه شورا په وینا هوایي بریدونه زیات شوي چې خلک ډېر ورخطا کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې هم په سیمه کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د راپورونو له مخې ائتلافي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په زرګونو ځواکونه د هدیده پر مرکز د حملې لپاره ځای په ځای کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که پر هدیده ښار چې په سلو کې اتیا خوراکي او د اړتیا وړ نور مواد ورڅخه یمن ته واردېږي حمله وشي، نو ورسره به د لوږې خطر لا زیات شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د افغانستان جمهوریت ریاست د سولې په پروسه کې د ټولو خلکو د ګډون په مقصد د یو پراخ مشورتي بورډ جوړېدو خبر ورکوي. د دې پریکړې پر عواملو به په یو راپور کې رڼا واچو.
دغه لیزل چې وس ولسمشر روانې کړې دي د په دې هان دی چې د سولې عالی شورا په یوازې ډول سره دغه مذاکرات مخکې وړي نشي.
د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزارت د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان لپاره یو لوی ګواښ بولي او وایي چې حکومت یې پر وړاندې د جدي مبارزې هوډ لري. په نورو موضوعاتو کې په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند د واکسین له پیل سره سم د کونړ ولایت د روغتیا مسؤل چارواکي د دې واکسین د کمپاین پر وړاندې د ستونزو په اړه خبرداری ورکوي.
بګونړ کې اوس درې د پولیو واقعیت شته دی او که دا مهار نشي او ماشومانو ته واکسین ونشي نو دغه واقعیت مخ په زیاتېدلو کېدلی شي.
په نړیوالو مسایلو کې به پر تهران د واشنگتن د نویو بندیزونو د اغیزو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات واورئ. اورېدو ته را سره اوسئ. ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په موکړې د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوریت ریاست د سولې په پروسه کې د ټولنې د مختلفو قشرونو د ونډې اخیستلو لپاره د سولې د یو پراخ مشورتي بورډ د جوړېدو خبر ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې حکومت دا اقدام د دې لپاره کوي چې د سولې پروسه چټک کړي. د ښاغلي مرتضوی په وینا د دغه بورډ لغړو څخه به وروسته له طالبانو سره د حکومت د مخامخ خبرو د پایل لپاره د مرکچی پلاوی استازي ټاکل کیږي. نوریاس نوری په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان جمهوریت ریاست د سولې د بهیر د ګړندې کېدو لپاره د سولې په اړه د یو پراخ مشورتي بورډ د جوړېدو خبر ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اشرف غنی دوشنبه د ویډیو کانفرنس لارې د افغانستان د عالمانو او سولې د شوراګانو د ښځو د چارو د دولتي پوهنتونونو او د بشر د حقوقو د رئیسانو په ګډون د افغانستان د څلور دشو ولایتونو له ملکي او پوځي مسؤلینو سره د دغه ملي مشورتي بورډ د جوړېدو په اړه خبرې وکړې.
هدف هدف از این صحبت ای بود که چون ما به پروسه صلح
د دې خبرو هدف دا و چې د دې لپاره چې موږ د سولې پروسه لا ګړندۍ کوو دې ته اړتیا ده چې د دغو خبرو لپاره یو پراخ او جامع ترکیب موجود وي. په هغه کې د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو استازي شامل وي چې دغه استازي هم په هر ولایت کې له مختلفو قشرونو سره د سلام مشورو له مخې ټاکل کیږي. دغه استازي به کابل ته راځي او د حکومت له تخنیکي ټیم سره به په ګډه کار کوي او د سولې په خبرو کې به دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. خاغلی مرتضوی زیاته کړه چې په پام کې د سولې په دغه مشورتي بورډ کې وروسته د سیاسي ګوندونو د مدني ټولنې استازي ښځې او یو شمېر نورې څېرې هم شامل شي. د افغانستان جمهوری ریاست په داسې حال کې د سولې په اړه د پراخ ملي مشورتي بورډ جوړېدو خبر ورکوي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې په کابل کې له افغان چارواکو او په قطر کې د طالبانو له استازو سره له خبرو وروسته وویل چې دواړه لوري دې ته اړتیا لري چې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره جامع مرکچي ټیمونه جوړ کړي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي داود هم د حکومت دغه نوی اقدام د همدې هڅو یوه برخه بولي او زیاتوي چې د افغانستان د سولې عالي شورا نشو کولی چې دغه پروسه مخته یوسي.
زه فکر کوم دغه لیزل چې وس ولسمشر رواني کړي دي د په دې اند دی چې دوی باید یو تیاری ولري، لکه څنګه چې ښاغلي خلیلزاد ورته اشاره کړې وه. یعنی یوازې د سولې عالي شورا په یوازې ډول سره دغه مذاکرات مخکې وړی نه شي. دا خاص یو ډول غواړي چې نړیوالې ټولنې ته په تېره بیا امریکا ته داسې وښيي چې موږ هم یوه ډله افغانان چې هغه د څلور دېرش ولایتونو نه د ټول استازیتوب کوي هغوی مذاکرات ته معرفي کوو چې هغوی
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر د ولایتونو له مسؤلینو سره په خبرو کې وویل چې د ټولو ولایتونو استازي باید په دې پروسه کې شامل وي، ځکه د په وینا سوله په رڼایي کې ترسره کیږي. ولسمشر دغه راز له مسؤلینو وغوښتل چې تر درې ورځو پورې د خپل استازي ورمعرفي کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده.
د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزارت نشه یي مواد د افغانستان پر وړاندې لوی ګواښ ګڼي او وایي حکومت د دې پدیدې پر وړاندې د جدي مبارزې هوډ لري. د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمی پرون په یو خبري غونډه کې همدارز لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د مخدرو موادو پر ضد په مبارزه کې افغان حکومت سره مرسته وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د اکرام الله اکرام پراپور کې واوري.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مسولین وایي چې په دې هیواد کې د مخدره موادو 93% د مخالف وسلوالو او پاتې 1% د حکومت د واک په ساحه کې کښت کیږي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د دوشنبه په ورځ په غونډه کې د مخدره موادو کښت یو جدي ستونزه یاد کړو. په ټینګار سره ویل چې افغان حکومت د دغه پدیدی د منځوړلو په برخه کې جدي دریز لري.
افغانستان عزیز ما قربانی ای پدیدی.
هغه سلامت عظیمی وایي زموږ هیواد د دغه شومی پدیدی قربانی دی. د ملي والد حکومت مشران د دغه پدیدی په وړاندې د جدي مبارزې پریکړه کړې ده. د مثال په ډول ویل شم چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ملي پلان او په ملي نړیواله کچه د پالیسي جوړول د دغه شومی پدیدی په وړاندې د ملي والد حکومت جدي دریس پډاګ کوي. خو هغه سلامت عظیمی وایي چې د مخدره موادو په وړاندې هر اړخیزي مبارزې ته اړتیا ده او د افغان حکومت او خلکو په ګډون باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې لا زیات مرسته وکړي. هغه عظیمی دا خبرې معلول اړ نه دی خو محتاط اړ دی. تر عنوان لاندې د مدني بنسټونو او یو شمېر معلولینو لوري په جوړه شوې غونډه کې وکړې او په ټینګار سره یې وویل چې مخدره موادو زیات شمېر افغان ځوانان ځپلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه ادارې ویلي سره له دې چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګول شوې خو بیا هم په دې برخه کې ګټوره مبارزه نه ده شوې. خو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د سروې د برخې رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې دا پیسې د وزارت سره په همغږۍ نه دي لګول شوې بلکې په نورو برخو کې هم لګول شوې دي. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارت پوخانی مرستیال ابراهیم اظهر که څه هم د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې مرسته اړینه بولي خو وایي افغان حکومت هم په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه په ښه توګه نه دي ترسره کړي.
افغانستان دولت دونه ظرفیت په هغه نهادونه هغه مستاد چې د کوکنارو یا د نشه یي توکو پر ضد مبارزه کوي دونه ظرفیت دلته موجود نه دی. په دغه مبارزه چې تقریبا اولس کال تیر شو، دولت افغانستان هیڅ موافقت هیڅ تصور نه لري د پاره دې چې کوم کښت او تولید چې دغه کار یا دغه ګراف معلومیږي هر ورځ هر کال د زیاتېدو ده.
خو دغه وزارت د مخدره موادو د سروې د برخې رئیس وایي په 1990 لمریز کال کې دوی له مخدره موادو سره د مبارزې او د کوکنارو د کروندو اړولو په برخه کې لاسته راوړنې لري او ښیي چې د کوکنارو په کښت او د مخدره موادو په تولید کې 40% کموالی راغلی دی. دی وایي په شپږو ولایتونو لغمان، ننګرهار، کونړ، بدخشان، کندهار او کابل کې چې کوکنار پکې زیات کرل شوي وو او د مخدره موادو تولید پکې هم زیات و، د کوکنارو کروندې پکې اړول شوي او نتایج به تر راتلونکو لسو ورځو پورې اعلان شي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې ملالی بشیر چمتو کړي.
تایم مجله په غزنی ولایت کې د طالبانو هغه حمله ته کتلې چې پکښې 14 سرتیری او پولیس وژل شول. د دوشنبه په ورځ طالبانو په غزنی ولایت کې د افغان پوځ او پولیسو پر نوی جوړ شوی پوستي حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دې حمله کې 14 سرتیری او پولیس وژل شول. مقاله یادونه کوي چې سیمې ته نوی ځواکونه ولېږل شول، خو پر لار د غزنی ولایت په خوږیانی ولسوالۍ کې نورې حملې وسوې. مقاله لیکي چې دا حمله په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د افغانستان شاوخوا نیمایي ځمکې تر خپل کنټرول لاندې کړي او دغه ډله نیمایي حمله پر افغان امنیتي ځواکونو کوي. تایم مجلې د غزنی ولایت د ویاند عارف نوري لقبل لیکلي چې اوه سرتیری او شپږ پولیس وژل شول. څلور نور سرتیری سهار وختي پر پوسته په حمله کې ټپیان شول. د ویاند په وینا په دې نښته کې شپږ سختریځې وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. مقاله یادونه کوي چې تر دې مخکې هم په اګست میاشت کې د غزنی ولایت پر مرکز وسلوالو طالبانو حمله کړې وه او سلګونو کسان یې خپل کورو پرېښودو ته اړ کړي وو. په هغه حمله کې 140 افغان امنیتي سرتیری او ملکیان وژل شوي وو. د افغان چارواکو په وینا په هغه نښته کې د بهرنیانو پګډون 200 سختری دی وجلسی وو. مقاله د ونه کوي چې له څلور دیرش ولایتونو څخه غزنی یوازینی ولایت دی چې پکښې د امنیتي ستونزو له کبله د ولسي جرګې انتخابات ونسول. په دې ولایت کې انتخابات د یو کال لپاره ځنډول شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د امریکا د یوټا ایالت شاروال په اړه لیکلي چې په پوځ کې هم خدمت کاوه او په افغانستان کې د هغه افغان سرتیری په لاس وژل شو چې د روزه برنت ټیلر د شنبه په ورځ په دزو وجل سو او یو بل امریکایي نظامي چې نوم یې نه دی خپور سوی په دې حمله کې ټپي سوی. ناتو په یو اعلامیه کې ویلي چې افغان ځواکونو حمله کوونکی وژلې دی. مقاله لیکي د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي خو نور جزئیات نه دی ورکړي. ټیلر په 2014 کال کې د شمالي اوګدن د شاروال په توګه انتخاب سو او ټاکل شوی و په راتلونکي جنوري میاشت کې خپل دندې ته ستون سي. د په عراق کې د امریکا له پوځ سره دوه دورې خدمت کړي وو او دای په افغانستان کې د خدمت دوهمه دوره و چې تر بشپړېدو مخکې وژل سو.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی، خو اوس هم په دې ولایت کې داسې سیمې شته چې د واکسین ډلې نشي ورتللی او له دې کبله زرګونه ماشومانو د ګوزند یا پولیو پر ضد د واکسین څخه بې برخې کیږي. ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ د عامې روغتیا له رئیس عزیز رحمان ساپی سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې د کونړ ولایت د کومو سیمو ماشومان ښایي د پولیو له واکسین څخه بې برخې شي.
په کونړ کې په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې واکسین کیږي. داسې مکمله کوم ولسوالی موجود نه ده چې په هغه هلته واکسین بند وي. مختلفو نقاطو کې په د ولسوالۍ بعضې داسې نقاط شته دی چې هلته واکسین نه کیږي، چې هغه هلته مختلف ګروپونه دي چې هغوی په هر دلایلو چې د دوی سره دي د واکسینو ممانعت کوي. نور کونړ په ټولو ولسوالیو کې واکسین کیږي.
په کومو کومو ساحو کې د کومو کومو ولسوالیو نه کیږي؟
د نورګل ولسوالۍ مربوط د مزار دره چې ورته وي دلته زموږ واکسین کیږي، خو کمپاین ته اجازه نه ورکول کیږي. د پیج درې په شوړې کې او په کړنګل سیمه کې التین حتی کمپاین هم بند کړی دی. عادي واکسین یا روټین واکسین چې دي هغه هم بند دي. د دې نه علاوه زموږ کمپاینونه مرورې ولسوالۍ په بعضې نقاطو کې، همدارنګه بعضې نقاط چې د سرکانو په ولسوالۍ کې دي، د دانګام کې بعض نوخاسته دي چې هغه د سی ډیر غټ تعداد کې نه دی او کاند کم اندازې شته دي خو شته څوکې دی وګل دره وس حتی زمنګ کمپاین به کې نه کېږي او زمنګ روټین واکسین چې کوم دی هغه باندې
څومره ما شومان په تیرو کمپاین کې پاتې یو وس څومره د غواخ سره مخ یسته چې څونه ما شومان و پات
په تیرو کمپاینونو د تاریخچه په کتلو سره زمنګ اته ډیر زره ما شومان په لومړی کمپاینونو کې د نتایجو په اساس باندې د واکسینو نه پاتې شوه چې دا غینه ورسته په باز صاحب باندې منګ وته وانی دلو چې منګ د مختلفو ډلو سره د دوی ته تماس وکړي په دې قانی کو چې واکسین دا ضروری شه دی خصوصا د ما شومانو لپاره د 15 کلنې کم زکه په کونړ کې وز درې د پولیو واقعیت شته دی او کدا مهار نشي او ما شومانو ته واکسین و نشي نو دغه واقعیت مخ په زیاتې دلم کېدل شي په نورستان کې واقع پیدا شول نو کچیرته په کور په کور باندې واکسین و نشي کمپاینونه و نشي والدین یا مور او پلار خپل دا کومکونه کې مرسته و نکي چې خپل ما شومان واکسین کې امکانات د دې شته دی چې دا وایرس نورم زیات شي او ډیر واقعیت نورم پیدا شي
تاسو ویلې چې په ځینو سیمو کې موږ قومي مشرانو سره علماء سره همداسې الته وسلوالو سره خبرې شوې دي د پوخا په تلکه اته ډیر زره کسان چې پاتې او ماشومان اگر کم شوی دا زل سهیل لري آیا دا به زیات شي که کم بشي
زمغه امید دا چې دا زل به کم شي ځکه په تیر کمپاین کې مونږه ډیر زره هغه ماشومان درلودل چې واکسین وته نو شوی یعنی په مخکنیو کمپاینونو کې اته ډیر زره په دې کې تقریبا ډیر زره یا ته زره کسان مونږه په تیر کمپاین کې واکسین کړ او امید شته چې په دې کمپاین کې به مونږه نور هم لاسته راوړین ول روزه کې بعض کسان سره زمغه مفاهیمات سره رسیدلی نو امید شته چې دا کچا نور به راخته شي
په حادثه ول کېدل چې پاغه سیمو کې چې تاسو کمپاینران نشیتلې ورته او څوک اجازه نه ورکیل ته بسری میشته د واکسین به ماشومان ته ورکول اوس هغه در سره همکار دي کنه هغه کارونه بند کړی دي
سری میشته په هغه ځایونو کې چې هغه په ډیر لری صاحب پر پرتی صاحب د مخالفینو په قلمرو کې موجود وي سری میشته فعالیت کوو هغه واکسین هم کول او نور خدمات مرزه کول خو دا تقریبا 3-4 میشته کیږي چې دوی فعالیتونه ودرېدل دي سری میشته فعالیت نکه تنها زمنګ خپل صحیح مراکز چلته موجود دي او زمنګ د کمپاینونو په واسطه باندې چې کوم رضاکاران دي دا غوي په واسطه باندې منګه التوس واکسین کو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
مخکمو د کونړ د عامه روغتیا د رئیس عزیز رحمان ساپی خبري اوریدي چې په دې ولایت کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین پر وړاندې د پروتو ستونزو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې اوس هم نړیوالو مسایلو ته ورزو دي امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دای ډاډه دی پر ایران د امریکا نوی بندیزونه به ډیر موثر وي په دغو نویو بندیزونو کې چې پرون عملا نافذ شول د ایران د تیلو د صنعت په ګډون څو سکتورونه په نښه شوې دي د امریکا د خزانه وزیر ویلي چې پر نویو پسلګونو هدفونو سربیره پسلګونه هغه افراد او شرکتونه چې مخکې له بندیزونه معاف شوي دي بیرته د بندیزونو په نوي فهرست کې شاملېږي په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ
د امریکا متحده ایالات پر ایران د بندیزونو د بیا جاری کېدو نتیجې ته خوشبین دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دغه بندیزونه به د ایران پر حکومت چې د په وینا په اوس وخت کې په منځني ختیځ کې د یو بې ثباته کوونکي ځواک په توګه عمل کوي اغیزمن وي دا هغه څه دي چې ټوله نړۍ باید پوه شي اروپایي شرکتونو له مخکې خپلې پرېکړې کړې هغوی پرېکړه کړې چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره سوداګري ونه کړي موږ ډېر ډاډه یو دغه بندیزونه به د ایران پر رژیم ښه اغیز وکړي خاغلی پومپیو دغه څرګندونې د دوشنبه پر ورځ د امریکا د خزانې له وزیر سټیفن منوچین سره په واشنگټن کې په یو ګډ خبری کانفرنس کې وکړي خاغلی منوچین وویل چې د ایران مشران باید په سیمه کې د تروریزم له ملاتړ او ورانونکو فعالیتونو سمدستي لاس واخلي د هغه په وینا کې د ایران رژیم بې ثباته کوونکی چلند بدل نه کړي له مخ په زیاتېدونکي مالي انزوا سره به مخامخ شي له 300 زیات هدفونه په دغو نویو بندیزونو کې په نښه شوي دي پر سربیره موږ په سلګونو افراد او شرکتونو چې په تیر کې د ګډ عمل او جامع پلان پر اساس له بندیزونو معاف شوي وو بیرته د بندیزونو په فهرست کې شامل وو دغه قوي بندیزونه مستقیما د ایران د بانکداري انرژي او ترانسپورت سکتورونه پا
په نخ کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک ویلي لکه چې متحدي ایالات په مې میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه وتلی د هیواد د تیلو له درکه شاوخوا 2 میلیارډ ډالر عواید له لاسه ورکړي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران د امریکا د بندیزونو بیا لګول یو تاریخي اقدام بللی دی، خو د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا دغه اقدام یوه اقتصادي جګړه بللی، داسې جګړه چې د ده په وینا ایران کولی شي په وړاندې ودرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د پزلپوري خبراترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو چې دا ځل له یو باغوان سره خبرې دي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ټاکل شوی چې د افغانستان او چین ترمنځ نوی هوایي دهلیز نن پرانستل شي. د ولسمشر مرستیال ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به هم د دغه هوایي دهلیز د پرانستو په مراسمو کې ګډون وکړي. د ایمرجنسی روغتون ژمنه کړې چې د پنجشیر ولایت په ایمرجنسی زیږنتون کې د څو نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې علت به ډیر ژر معلوم کړي. د دغه روغتون مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي د دې پیښې په اړه به د کابل په یو خصوصي لابراتوار کې د مایکرو پیژندنې ازموینې ترسره او نتیجه به یې ژر اعلان کړي. د کونړ د عامې روغتیا ریاست خبرداری ورکوي چې که د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په دې ولایت کې په سم ډول عملی نشي نو د پولیو مثبتې پیښې به زیاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکوي چې متحد ایالات به پر ایران دوامداره فشارونو ته تر هغو دوام ورکړي چې دا هیواد د یو عادي هیواد په توګه چلند وکړي. مایک پومپیو وویل دی ډاډه دی چې دا بندیزونه به اغیزمن وي. مرستندویو ډلو د دوشنبه په ورځ وویل چې د یمن د بندري ښار هدایده په جنوبي لمنو کې په زرګونه ملکي وګړي بند پاتې دي. دا خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي اغیانو پر ضد جګړه مخ ته وړي. د جګړو لمن د هدایده ښار ته غځولې ده او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی ډاډه نه دی چې راتلونکې اونۍ به په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري که نه.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راته وایې؟
علامه محمد منون.
څه کار کوې؟
زه باغوان یم. دلته
باغوان یې؟ باغوانی کې څه باید سړی وکړي؟ کوم کارونه باید په پام کې ونیسي؟
موږ دلته د ګلان دي، میوه‌جات دي، دغه کارو او دغه خدمت کوو چې هغه حاصلات وکړي او منطقه خا معلومه سي شنه شي.
د یو ښه باغوان کار څه دی؟
د ښه باغوان دا چې اوزاري وکړي، باغ وکړي، چمن وکړي، دغه خدمت وکړي.
ټول ورځ په دې کې لګیا وي. داسې چې تاسو وایې خو اتمن یو سات به اوبه ورکوي ذاتي به ناست
نه سبې چې موږ تر 11 بجو پورې کار کوو. 11 بجو بیا راځو ډوډۍ خورو. ډوډۍ نه بعد جمعه کې موږ مازنه بعد بیا ځو کار ته. بیا تر 3 بجو پورې کار کوو. 3 بجو پورې
کوم ونې ښه حاصل ورکوي؟ ځینې باغونان دي باغونو کې ډېر حاصل نشي اخیستی. باغونونه
ولا دا مڼې ښه حاصل ورکوي، دا انګور ښه حاصل ورکوي، دلته د الوالو دي ډېر ښه حاصل ورکوي.
چې ورته پام وکي اصل
پام وکي چې پام ونه کوي خو اصل نشي کولای. ګټه په تاوان کې یا ولو په تاوان کې بیا وته ګټه خوري.
ځینې خلک چې په کور کې ګلان یا میوه چې شي کوي هغه باید څنګه پام ورته وکي؟ هغه ځکه یاره ورځ وکړي کنه تنو به ورکي.
هغه ځمکه د مر پورې اړه لري، باید چې هغه ځمکه مر وخوري. تر کم تر کمه یو لس واته سات خو باید مر ولري. او که چېرته سوري هغه بیا حاصلات نه کوي.
د دې باغ نه چې تاسو حاصلات اخلي دا خرڅوي کنه؟
خرڅوي.
څنګه دی بیا په کې ګټه شته؟
او خامخا ګټه شته چې او کا دی کو الله فقط ته ګټه در
کور په همدې چلوي کنه؟ نور ماشم لري
دی باندې چې دې باز خلکو په دې چلي یو باز چې زما کم نور کارونه پکې کوي.
تاسو څنګه نور کارونه کوي؟
موږ سماش لرو.
ماشم لري.
او ماشم لرو.
بیا څنګه دی کورم په چليږي؟ په کور کې بل څه کم کار کوي؟
گزاره کوي. الکانم کار کوي خدای فضل الله.
زامنم لري.
او قیمتي وخت اوس چې لګو پیسو باندې گزاره چې تکي.
کور کې څو کسان دي؟
موږ کور کې لګي وو. اتوش کس یو.
اتوش کس نه مو خدا ټول استاس کور نه دکنه
دوه. نه زبنه خو زمن مې دی. بجو ماسيان مې دی. بس
ټول یو ځای
اتفاق د کور په
څیر یو ځای یو ځای مصرف ټول یو ځای د ګټ او تاوان یو ده
ځین لوی کورونو کې خلک خوښ نه دي پتیره نوې واده شوی ناویانې خوښي نه وي وای کار ډیر دی زحمت ډیر دی اته ست کور اتفاق په څیر
زمونږ نوم خو د سې اتفاق دی کنه چې ټول کورونو برخه د هر چا خپل کار برخه معلوم د خپل برخه کار کوي او نو په یو ځای روړي خرو
په چا ظلم نه کوي
نه 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 خپل مې کې جوړ شوی دی دا سې اتفاق نه مې خو چې چاته وایم مې نظر نه شي
تاسو خوشاله
خوشاله سم خو خوشاله
لدې سره قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې پای ته رسیدو یو بل نیم ساعته خبری مجله د دې پیلېږي چې سلطان محمد سرور د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلی دی سرور صاحب ستړی مشه په خیر راغلی
تکل صاحب عزیز تشکرات شما مونده نه باشین